درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو دا ساده رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د یو باثبات او پپخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټولې نړۍ یو ګډ مسؤلیت دی.
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو
د ټریکا پلس نننۍ غونډه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده په دې اړه به معلومات در سره شریکو. د طالبانو یو هیئت هم په اسلام آباد کې دی دا چې دا هیئت په څه لیدنو کتنو دغلته بوخت دی ورباندې ریپورټ لرو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوي دي ولې په ریپورت کې به یې په تفصیل سره در واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنه غواړي پر بلاروس نوي بندیزونه ولګوي او په دې کې د بلاروس د هوایي چلند اداره هم شامل ده. د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکخو خزو د خبرونې تکرار خبرېږي. خو لومړی پایل خبرونه کوو. اسد الله لودین په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاکستان له طالبانو سره د ملګرتیا خبره وکړه. دبليو اف پی په افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې او اروپایي ټولنه په بلاروس نوي بندیزونه لګوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي د سوله ایز باثبات آزاد او نیکمرغه افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسؤلیت دی. شاه محمود قریشي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانستون کې وینا کې وکړې. نوموړي وویل ټول هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې افغانستان له اوسني بشري ناورین نه وباسي.
ټول دا غواړي چې افغانستان کې دننه د ترهګریزو عناصرو پر ضد ګټوره مبارزه وسي او موږ ټول غواړو چې افغانستان کې د کډوالۍ د یو نوي ناورین مخه ونیسو. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د ترویکا پلس ملګرتیا به دغه هیواد کې سولې، ثبات او اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي.
د ترویکا پلس نننۍ غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هم اسلام آباد کې د یو اټکل شوی چې دغو استازو سره جلا جلا لید کاته ولري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی بنسټونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر اقتصادي او بانکي سیستمونو بندیزونه ژر تر ژره بدل کړي. طالبانو د اګست په 15مه د لویدیز ملاتړ برخمن حکومت وپرځوه چې تر دې وروسته امریکا د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. له دې سره په تیرو څو اونیو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې تللې او ډیر خلک اوس مهال خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه کې راغلي د افغانستان له بانکونو او حکومت سره پر مستقیم معاملې بندیزونو د افغانستان په مالي سیستم کې ستونزې پیدا کړې چې ورسره نقد پیسې، افغانۍ او ډالر هم کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی نن په کابل کې نن د کابل په هوایي ډګر کې وویل
تاسو پوهیږئ او له ناورین سره هم بلد یاست. دلته شخړه وه خو اوس پر اقتصادي پلانونو کار روان دی. دلته څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان سته. موږ خپلې چارې ګړندۍ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام او نور ملګري سازمانونه یې هڅه کوي چې افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري.
ښاغلی بیاسلی وویل چې د دغو اړمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 230 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام او نور مرسته کوونکو ادارو له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستې رسونې چارې پیل کړي خو دا مرستې اړتیاو ته په کتو ډېرې کمې تر سترګو کېږي. ملګرو ملتونو په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 2500 روغتیایي کارکوونکو ته تنخواوې ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کېږي. د رویټرز د راپور له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP او د روغتیایي مرستو نړیوال وچی صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته ژوندی کړی چې د نړیوال بانک په مالي مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې پلی کېده. دا پروګرام په 13 اگست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ځنډول شوی و. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې د پناهغښتونکو د کړکیچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځني ختیځ او افریقا په سلګونو پناهغښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو استازو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې دا وضعیت له قانوني اړخه نورو بندیزونو ته زمینه برابروي. اټکل دا دی چې دا بندیزونه د راتلونکي اونۍ په پایل کې د بلاروس د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون په 150 کسانو او بنسټونو ولګول شي. اروپای ټولنه بلاروس تورنوي چې په لوی لاس له بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو کډوال په چل راولي او د پولند پولې ته رسوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کمالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره له کتنې وروسته د فضا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې هریس او ماکرون پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د فضا په اړه به د امریکا فرانسې هر اړخیز ډیالوګ پیلېږي تر څو د فضا په اړه ملکي تجارتي او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکړي. دغه کتنه د واشنګټن د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول دي. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلو به نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کېږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د کرکټ نړیوال شلوریز جام پایلوبه د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې کېږي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. اسد لودین درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې ریپورټونه لرو. د خبرونې لومړی ریپورټ راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د یو باثبات او په پخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټولې نړۍ یو ګډ مسؤلیت دی. نوموړي نن د ترویکا پلس په ناسته کې په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. طالبان بیا وایي پاکستان ته د دوی تللی پلاوی به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره وګوري او هیله مندي شته چې یوه ښه پایله ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی به د ترویکا پلس غونډې د ګډونوالو ترڅنګ له پاکستانی چارواکو سره په یو شمیر مسلو هم خبرې وکړي. نور حال په دې ریپورت کې.
نن په اسلام آباد کې د توریکا پلس ناسته پیل شوه. د دې ناستې پیلي زوینا د کوربه هیواد پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وکړه. هغه ویل نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکې نه پرې کوي ځکه د په وینا طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د نوموړي په وینا هیڅ یو هیواد نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل شي.
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو عاجله مخه ونیسي. روغتیا، تعلیم او خلکو ته د عامه خدماتو د ښه کېدو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. او د افغانستان اقتصاد چې اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی باید د ثبات او بیا رغونې لپاره جدي کاري زمینی برابر شي.
ښاغلی قریشي ویل د افغانستان د ثبات لپاره باید ټوله نړۍ په جدیت سره کار وکړي. طالبان وایي افغان پلاوی به په اسلام آباد کې د دې ناستې له ګډونوالو سره وګوري. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت استازي چې د بهرنیو چارو وزیر، مالی وزیر او تجارت وزیر پکې دي اسلام آباد ته رسیدلی دي. هلته د پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو پلان ده. بل دا چې په پاکستان هیواد کې د ترویکا غونډه روان ده. ترویکا د ګډونوالو له برخوالو سره هم د لیدو پلانونه شته. داسې څه وخت به هغو سره ولیدل سي. نن یا سبا ممکن دا کار وسي. خو عمومي تګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو په اړه ده او امید لرو چې نتیجې ولرو.
سره له دې چې په پاکستان کې د توریکا پلس ناست د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د خبرو شوي او راپورونو پر بنسټ په دغه ناست کې د افغانستان د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او دا چې افغانستان څنګه له بشري ناورین څخه وساتل شي د بحث وړ مسایل شامل دي. له دې سره هم مهاله بیا د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تللی افغان پلاوی به هلته په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو هم خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې د بحث وړ مسایل هم دا یاد شوي، خو پکې راغلي چې د سیمه ییز اتصال هوایي او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبري وشي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبان به د توریکا پلس ناستې په څنډه کې د غونډې له ګډونوالو سره ګوري. له دې وړاندې په دوحه کې د اګست په میاشت کې دغه ناسته ترسره شوې وه، او بیا ځلی د اکتوبر په 19 په روسیه کې دغه ناسته ترسره شوه، خو هغه مهال پکې امریکا ګډون نه و کړی. دا په داسې حال کې د لکله نه چې طالبان واک ته رسیدلي، د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په اړه بېلابېلې غونډې پیل کړي، خو تر اوس یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
یوه ورځ وروسته تر دې چې په هند کې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړه شوه، په اسلام آباد کې د ترویکا پلس غونډه جوړه شوې ده چې تاسو یې په اړه رپورټ واورید. نږدې اونۍ مخکې تهران د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې ولې زیاتې شوې دي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزی نظر اخیستی دی.
وادونه افغانستان سره نه بیلیدونکي اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې دنه هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په لومړي مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چېرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت تر منځ که چېرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهېږئ چې هغوی ویلي وو چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کوي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دا احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف ګروپونو سره جنګ لپاره هم مسؤلیت ورته ورکول کېږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هېر هم نه شي چې افغانستان سربېره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تېرېږي، د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډېرېږي، د دې تر څنګ قاچاق ډېرېږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیچ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او یا داسې جوړوي؟
شپ صاحب، زه خپله تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بله ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شوله د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه وه. طالبان دا اوس فی الحال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، طبیعي خبره ده. څنګه آیا طالبان داسې قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه و تحلیل کنه؟ آیا طالبان دسی واک باندې چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامی ډلو ټپلو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ، نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا ګاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډي جوړوي؟
که چېرته ګاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کوله، نو ضرورت دومره خبرو اترو ته نه وه. که چېرته تاسو وګورئ، په تېر دوه میاشتو کې طالبان حداقل تر لس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنی په هفته کې یو ورځې قطر ته دی لاړ، موسکو ته دی لاړ، تهران ته دوی څو ځلې لاړ، پاکستان ته خو بې شمېره تک شوی، چین سره بې شمېره دید و عادي ته دی شوی، بین المللي سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوي، مختلف ملکونو استازي په شمول د امریکا هغوی سره خبرې اترې دي کړې. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي د طالبانو نه تر لاسه کی اول خو زه فکر نه کوم چې هغوی خپله په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپله دوی یو خطر دی، خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نه شي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
د سیمه هیوادونه ولې پرله پسې د افغانستان پر حالاتو غونډې جوړوي؟ په دې موضوع باندې مو د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او د سیاسي چارو له څېړونکي شکري بارکزی سره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او هیله مند دي چې یو ځل بیا ورته د لوبو زمينه برابر شي. اخوا یو شمیر هغه لوبغاړي چې له افغانستان نه وتلي وای نور هیواد ته د بیرته راتګ هیله نه لري، او زیاتوي هغه لوبغاړي چې لا هم په وطن کې پاتې دي راتلونکي مایوسوونکي دي. د افغانستان د ورزشي فدراسیون مسؤلان بیا ټینګار کوي چې ډیرو خزینه لوبغاړو د خپل ناڅرګن برخلیک له امله هیواد پریښی. د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټه د خزینه لوبغاړو د راتلونکي په اړه لڅ ویلو ډډه کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم د خزینه لوبغاړو د راتلونکي په اړه هر څه نامعلوم دي. له همدې امله یو شمېر خزینه لوبغاړي په کور ناستې دي او ځینې نور یې هیواد پریښود. پریسان جیم حق افغان لوبغاړی د چي د سکوهني په برخه کې نګدي 15 کال لوبي کړي، وای د لزګونه نور خزینه لوبغاړو په څیر د خپل راتون کې پاړان دي خمانه ده.
نه تنها ما وازی تیم، نه وازی زه، بلکې ټول هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دي او په هر برخه کې چې لوبي کړي اندېښمن دي. زموږ ټول هڅې په اوبو لاهو سوې. زموږ هغه هیلې لموږ واخیستې چې غوښتل مو د خپل هیواد تر بیرغ لاندې په نړیوالو لوبغاړو کې لوبي وکړو. زموږ راتلونکی نامعلومه ده.
پریسا د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزینه لوبغاړو د فعالیت لپاره بیا زمينه برابر کړي، څو د خزو ورزش خوندي شي. هغه خزینه لوبغاړي چې وروستیو کلونو کې د فوټبال، فوټسال، کرکټ، کانګ فو، مویتای، والیبال، سکوهني او نورو برخو کې لوبې کولی، اوس یا په افغانستان کې نشته او یا هم په کور ناست دي. پروانه عارفي د پارا اولمپیک ټیم غړې ده، یو له هغو لوبغاړو چې په افغانستان کې د نامعلوم برخلیک له امله وطن پریښود. هغې ازادي راډیو ته وویل نور افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیله نه لري.
زموږ لوبغاړي اندېښمنې دي، هر یوه هڅه کوي چې هیواد پرېږدي. زه نشم کولای بیرته ستنه شم، ځکه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي ډېر اندېښمنې دي. هر وخت ما سره اړیکې نیسي چې له هیواده بهر یې د وېستلو لپاره څه وکړم.
که څه هم د هغو ښځینه لوبغاړو کره شمېر نشته چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې افغانستان پرېښود، خو د فوټبال فیډریشن ویان فیروز معشوف وایي د فوټبال خزینه لوبغاړي نوې سلنه یې له هیواده وتلی دي.
د خزو فوټبال د ټولنې یو برخه ده. تر اوسه طالبانو د خزو د لوبو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اوس موږ خزینه فوټبالیستان نشته، نوې سلنه یې ولاړې دي او پاتې لس سلنه یې هم د هیواد د پریښودو.
ښاغلی معشوف زیاتوي د طالبانو په حکومت کې د خزو د لوبو د بیا پایل په اړه هیڅ هیله بخونکی خبر نشته. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. د جمهوري نظام پر مهال وروستیو کلونو کې له نارینه و سره یوځای یو ډیر شمیر ښځو هم لوبو ته مخه کړه او د اولمپیک ملي کمیټې تر څار لاندې فعالیت پیل کړ. دوی په کور دننه هم لوبې کولې، خو په یو ډیر شمیر بهرنیو سیالیو کې هم ګډون کړی او ځینو یې ښه ویاړونه او مډالونه هم ګټلي. خو دا چې په راتلونکي کې به خزینه لوبغاړو ته د لوبو کولو زمینه برابره شي او کنه، یا هم د نړیوال فشار په پایله کې به طالبان د خزینه لوبغاړو لوبو ته اجازه ورکړي او کنه، هغه پوښتنې چې پاره یې وړاندوینه سخته ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
کندوز ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوي دي. باغداران پر اول کال کې د بادامو د حاصلاتو د کموالي لوی سبب د هوا خرابوالی او طبیعي آفتونه په ګوته کوي. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د باغوانانو او بڼوالو له قیمتي محصولاتو څخه ګڼل کیږي، خو د آب و هوا د خوالي په صورت کې کروندګر له خپلو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کولای شي. نور په دې رپورټ کې
د کندز ولایت یو شمیر بڼوال او د وچو میوو سوداګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بې وخته ورښتونو او د نباتي آفتونو له امله د بادامو په حاصلاتو کې 70% کموالی راغلی دی. څلوېښت کلن عزیز خان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل په لس جریبه ځمکه کې 200 د بادامو ونې لري، خو سږ کال ترې حاصل نه دی ټول کړی.
خو بادام ادامونه سه باغونه مرض هم وکړي اوروجن، درختې مې غټې کړې، درختې مې پوچېدنګ ورالې، درختې مې وچې سوې اوروجن، یخ هم ولې بادام ونه سو. کم کم بادام یو درخت چې ډېرې کړي، یو کیلو بادام، دوه کیلو بادام دام راټول کړي دي. بادام خو بیخ په صفر کې، یوه درختې 15 منه بادام کړ، سږ کال اوروجن یو کیلو بادام کړي دي. نو دې ته اټکل وکړي څو حاصل دی.
د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی وڅلوېښت کلن امیر محمد بیا وایي چې د بادامو سګنۍ حاصل ان د بڼوالو کړی لګښت هم نه پوره کوي.
شش کال بادام حاصلات نو د دې په خاطر هغه واوره چې وسله ګردې ول او خرید فروش هېڅ بېخي هېڅ وسې مزه نهسته، خرید فروش نهسته ورسره، د دې تعولات سره دی مخکې د دې نه ډېر شو. یعنې پاکستان ته تلل ډېر خرید فروش هم شو، عاید هم شو، یعنې درآمد برآمد یې درلودې، اوس هېڅ کیسه نهسته.
دا مهال د کندز په بازار کې 1 کیلو ښه بادام له 6000 افغانیو نیولې تر 10000 افغانیو پورې قیمت لري. په نوموړي ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مرستیال خیر محمد وایي چې سږ کال بادام په مارکیټ کې له ښه قیمت څخه برخمن دي، خو د حاصلاتو درک نشته.
بادام نظر به پارسا امسال 70% کم است، نظر به پارسا امسال 20% 25%
د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 70% کموالی راغلی دی، ځکه سږ کال بڼوالو ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. موږ اسلامي امارت څخه غواړو چې له بڼوالو او بزګرانو سره مرسته وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي بیا وایي هڅې کوي چې په کندز کې د بڼوالو د محصولاتو د پروسس لپاره یو شمیر مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې ویان مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته وویل
صادرات بادام نسبت به گذشته تا یک ماه اخیر بهتر شده.
په دې وروستۍ یوې میاشت کې د شیرخان بندر له لارې د مرکزي اسیا هیوادونو ته د بادام صادرات ښه شوي دي. د سوداګرۍ خونه هڅه کوي چې د ملاتړ کوونکو دفترونو له لارې په کندز کې د بادامو او د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي تر څو د بزګرانو محصولات په معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
د کندز بادام په مختلفو نمونو یادیږي، لکه ستاربایی، بخملی ستاربایی، قمبری، خیردنی، کاغذی، مرواج او داسې نور نمونه هم لري، خو ستاربایی او قمبری له ځانګړې شهرت څخه برخمن دي. د نورو کرنیزو حاصلاتو تر څنګ بادام د کندز له مهمو محصولاتو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د دې ولایت بادام د هیواد پر نورو ولایتونو سربیره ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې له همدې درکه بزګران او دولت ښه عواید ترلاسه کوي.
اوس برا شدی ته چې یو شمیر لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړې استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یوه پاکستاني چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته چارواکو له قوله راپور سوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل سوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغې غونډې ته هم اشاره سوې چې ټاکل سوې ده د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نت پرایس په یو خبري غونډه کې ویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نورو متحدانو ترڅنګ دی وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې پراتلونکي کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراري توګه خبرداری ورکړی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونې د راپورونو پر اساس یوه لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅې کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونې د ان بی سی شبکې د یوه راپور یادونه کړې چې پکښې ویل سوي د امریکا دفاع وزارت معین کولن کاهل د دې وزارت له ملکي او نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نمونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یوه د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلي چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دي چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وختي دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل شوی ده د نومبر میاشتې په پای کې له خپلې دندې ګوښه سي، د سه شنبې په ورځ د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړیو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه راخیستی چې وایي په طالبانو کې داسې کسان سته چې غواړي نسبتاً عصري حکومت ولی وکړي، خو د ده په وینا په هغوی کې اختلافات سته. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي، ښایي په 15 نورو کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړی نظامي چارواکی دی، د دې هیواد د پارلمان نظامي کمیټې ته بلل سوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
ملګرو ملتونو له پولند او بلاروس نه غوښتي چې په خپلو پولو کې د پناه غوښتونکو نسخهمونکې ناورین پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغه پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودل چې همدې پولو ته نږدې دېره شوي دي. تفصیل له اسدالله لودین ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه منع شي. نوموړی پرون چهارشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې پولندي چارواکو وویل څو ځله یې خپلې خاورې ته د بلاروس له خوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس ویلي اروپایي ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو ته ځکه چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې دغلته له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي، دا ازمایښتونه هغه غبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو په وړاندې شول سوي. دا غبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډراونې پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي، اغزن سیمونه درول سوي، په تاوتریخوالي شړل کیږي، کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه سوي، باید او کولی هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بلاروس او پولند پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغلته باید له کډوالو او پناه غوښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپایي ټولنه بلاروس تورنوي چې د دوی د بندیزونو په غبرګون کې په لوی لاس له خپلې خاورې کډوالو ته لاره برابروي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د پولند پولې ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغلته له تېرې اګست میاشتې راهیسې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم بند پاتې دي چې څو ځله پولند له خپلې خاورې بیرته شړلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکې سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی. دی ویلی د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناهغښتونکو هرکلای وکړي او خپلې پولې ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته کډوالۍ ته ډېره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 300,000 افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستان و زمغغلا آزادی رادیو ناوری په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اسدالله لودین سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوله ایز باثباته آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسؤلیت دی. شاه محمود قریشي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانیستون کې وینا کې کړې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی وایي افغانستان کې څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان شته او دوی هڅه کوي چې ټولو ته ورسیږي. بل ورته ملګرو ملتونو په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 25,000 روغتیایي کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کېږي. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې ته پناهغښتونکو د کړکېچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځني ختیځ او افریقا په سلګونو پناهغښتونکي له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کامالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره له کتنې وروسته د فضایي او سایبري امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي.
دوستان تاسو کولی شئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. اوس هم مخکې له دینه چې د مخکښو ښځو د خبرونې تکرار درته خبر کو، راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې مخکښې ښځې خبرېږي.
د تکواندو په یو نړیوالو سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو ستاینه وشوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مدواتي دفتر غړي مجیب قاریزاده د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو مراسمو کې چې نن په دغه کمیټه کې جوړ شوي وو د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلانو ټینګار وکړ چې د تکواندو او فوټبال لوبډلې چې د هیواد لپاره یې مډالونه او ویاړونه ګټلي جدي پاملرنې او ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د تکواندو یو نړیوالې سیالۍ روانه اونۍ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې چې 422 نړیوالو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د دغو سیالیو په الف ګروپ کې افغان لوبغاړي غلام مرتضی د سرو زرو، حکمت الله د سپینو زرو، اشرف شکران او رامش حسیني هم د سپینو زرو مډالونه او په بی ګروپ کې عاطف الله یعقوبی او شاهرام فاکسار د برونزو مډالونه وګټل. په دې سیالیو کې د تکواندو 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه چې څلورم مقام یې خپل کړ. په کابل کې د امن جام فوټبال سیالیو په دوام نن د عباسین څپې د میوند اتلانو ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې نن پنځشنبه ترسره شوه عباسین څپې وکولی شول د شپږو ګولونو په وهلو سره دا لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي. اوس لوبه د سیمرغ البرټس او شاهین آسمایی ترمنځ روانه ده. دا لوبې د تېرې جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوې دي. د کرکټ د 2021 شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه نن پنځشنبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې چې تیره ورځ ترسره شوې نیوزیلند انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې انګلند په لومړۍ توپ وهنه کې مقابلې لوبډلې ته 168 هدف پټاکه چې نیوزیلند د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د دې سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د نن ورځې ګټونکې لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له نیوزیلند سره په پایلوبه کې مخ کیږي.
مخکخی خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداسې شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای پر کور پاته دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصصې ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډیپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه مایار امیری سره خبرې کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خبرونه ته وبللو. خپلو تاسو کارکوونکو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او د همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بلکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او همچنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکترانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو تر څنګ. وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول شوې ده. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای دوی په کورو باندې پاته دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لرې سي؟
اول خو دا درته وایم چې په ټوله نړۍ کې، په افغانستان کې هم، د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا یو واقعیت او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي. مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دمن په کلچر کې یو منلی ډاکټر د خپل ښځینه فامیلي پورې هلته وربي او ډېر خوشحاله چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط به آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعال کو. گرچه په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم، نجونې هم ځي فاکلتی طب ته او هلکان هم ځي، ولی په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده سي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنکړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا ترسره شي. که نه سي، مطمئنا طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبرې به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولی یو څو مودې موږ به وګورو قص لغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامې روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاته دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای سوي دي؟
تر چا چې زه خبره یم، خو یو د مور ماشومه د صحت باروري د برخې ریاست هم ده اوسی میدامه لگی چه خدا ده رئیسه ده نور رئیسان نخبرانه دو شفاخانه چه رئیسان خزه وی دواره متاسفانه بیرون ده مملکت دی او سرپرستان اوس خزی دی چه خزی اغا شفاخانه ریاست مخی دی خوشبختانه خزی دکتران کارت پریگی او اوی ضرورت ده دی ضرورت پا اساس اجازه ورکی او نورمال خپل کار کوي دی او په کار کې کوم تغییر نه درغلی دوه مشکلات هغه عمومي مشکلات دي یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري غذا نه لري په شفخانه کې چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینهخانې نه لري عاید نه لري واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي او بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه د هغه ډاکتر صاحبانو سره چې په تماس کې دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي که یې علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کوه ولې دوی ډېر ناراحته دي ته وي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرې نه ښودل شي فاکولتو ته پرې نه ښودل شي او تحصیل ونه کړي موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي نو بیا هغه وخت کې به هیڅ څوک نه وي چې خدمات ترسره کړي زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخه مشکلات حل شي زه فکر کوم نور که مشکل ښځینه ډاکترانو ته په سیهی سیستم که نست و دوی نورمال خپل کارو تجید
چون را موده کیجه چی دوی تماش نده ارکل سوی؟
تقریبا داد دو رقم ماشونه و په سیهی سیستم که یو حکومتی ماشونه و یو انجوگان و غیر حکومتی محسسو چه دو پکیج دی سیستم دی سیهی چی یو بی پی چست و ای پی چست اغا ای پیدا که و یعنی قراردادی شکل و اغا چوب چی پا دولتی سیستم که و اغوی پا حکومتی سیستم که لغه ورځې چې پنځلسم د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه ده اخیستی تر اوسه پورې یو تعداد دغه اخرو ورځو کې فکر کوم لاسته راوړی ده اما په غیر دولتي موسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په سیحت عامه کې هغوی مخکې له دې پنځلسم د اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روان و په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم د وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل سوي و یعنی شاید داسې موسساتی چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستین چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضعه ښه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده ډېره به سخته یي چې خپل ژوند مخکې بوزي پرون یو ډاکتر صاحب راته وویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه یې ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم یعنی په دې سرحد چې یو ډاکتر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکولی شي څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید دوی مالی مشکل حل کړي په غیر دغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وي
د ډاکترانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونه چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دې ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې معاشونه ډېر ټیټ دي هغه ډېر جد معاش چې د یو شخصي سرویس معاش و او قدري امتیاز به یې اخیستل شلو پنځه وی زره افغانۍ نه ډېر چک نه ولې تر شپږ زره اووه زره افغانۍ پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسانو یعنی ډېر زیات تفاوت یې درلوده ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګ وو د یو درې وار ماش یې دوه سوه درې سوه ډالر او داسې ماشونه مو چې تر لس زره ډالرو پورې ماش درلوده نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې دېرش پنځه دېرش عملیاته کوي یو ډاکتر اما سهار امتیاز پنځوس روپۍ معقولات دي او شاید یو سل روپۍ ورته عقو زحمه ورکړي هغه هم افغانۍ چې دا ډېر دردونکي ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي، د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي، او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپله سیمې نه ډاکټره دوی نه لري. یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپله سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي خپلو سیمو نه، چې سیمي ورته وایي کمیونیټي میډوایف چې هغه ډېر ښه سیستم ده په افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی وه، چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کېږي چې هغوی لاړ شي هغه لرې پرتو سیمو ته اقلا دوه کاله د اول خپل د تخصص هلته کار وکړي، او په همدې شکل په روټیشن یا په دوري شکل دوی لاړ شي خپل کارو ته ادامه ورکړي. نو واقعا په بعضې ځایو کې چې لرې پرتې سیمې دي، د امنیت په خاطر خلک نه تلل، مخصوصا ښځې ډاکترانې، همدارنګه شرایط تعلیمي او تحصیلي د اولادو لپاره نه وه برابر، نو دوی نه کولی شوی چې دوی لاړ شي لرې پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند، مجبوره وه چې دوی په مراکزو کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا شته او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسېږي، په ټولې دنیا کې دا معمول ده، اقلا یو دوه کاله دوی باید په اطراف کې تیر کړي، پس له هغې بیا راسي هغه ډیګري د خپل د تخصص باید واخلي. په غیر هغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکترانې ډېرو لېر پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي، دا فکر نه کوم چې تطبیق شي. ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کېښودل شي.
اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار امیری له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب کریمه، ډېر مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژاندو. اوسو
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست، دغه عہده چې تاسو یې لرئ اوس هم برحاله ده؟
الو، مخکې موږ د ډپارټمنټ په چوکاټ کې په ملچوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي یا د بودجې د نشټوالي د امله یو څو کاله دا وځندېده. ولې دغه 2018 کال راهیسې چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم، آمریت انکشاف رهنمودها او پروتوکولها وو چې دا ما د نوي لیدرشپ ته او مخکيني لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومه یو ډاکټر ته یا مثلا شپخانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو، او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو، او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټي پروګرام غلطه ارزه کړو، دغه ټول د کیفیت په لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري، او بل اخر د مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب د چې هغه مون ناراضی کیږي د سیستم نه، او دغه مرینه کچاره کیږي. نو د ډپارټمنټ موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په غنامه باندې موږ تبدیل کړ.
او دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
عملیات په چوکاټ کې طب مالجوي کې دی، د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږ تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو ځای ما یو یوبل مونږ همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټو طرفه مونږ سپورټ کیږي، چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم، یو دغه ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټو مونږ سپورت را کوي، او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونه چې د وزارت په چوکاټ کې دي، په خو وخت کې هم داسې ډونران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټو، یونیسف او ام اس ایچ
د یو سي دي به برخي هغه سپورت کولی چې خوشبختانه بعضې تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چغه د دبليو ټو یونیسف او د یونیف پی د طرفه سپورت کیږي، او بعضی پرمنتونه دي چې اوس هم بعضی پروژې دي چې هغه ته سپورت ورکوي، لکه ګلوبل فاند غوندې، یا مثلا لکه دغه بل هغه یونیسف او دبليو ټو د خونه، نو د موږ دپارټمنټ هم د امریکا خونه سپورت کیږي، ولی په ټول پرسونل نه، صرف دوه نفر دي، موږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې هغه سپورت کیږي.
بلې ډاکټر صاحب، امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست چې په څه ډول هلو ځلو تاسو ځان تر دې ورځې را رسولې دي؟
مننه. زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هر یو ډاکټر څخه یا د سی کارکونکو نه چې وشي، شاید هغه ځواب له ما سره یعنی موافق دی اوسې په دې ځواب کې، یعنی دا ننګونه تنه د ډاکټرانو د دې لپاره نه، د ټولو کارکونکو د لپاره، سی کارکونکو د لپاره دا د ماش نشټواله یا مثلا ځندېدل دي چې دې یو چالش سره مواجه کړي دي، ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي، مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه، افغانستان په رسمیت باندې وپیژني، افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکړي، ان شاء الله د دې بحران نه به ډېر زر ووځو. چې موږ خپل هم د غدرې میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دی اخیستي، اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلی او کوسی کارکونکو چې دی په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دی مثلا په نورو ولایتو کې، دوی خپل ماشونه تر اوسه پورې نه دی اخیستي، ولی وعده یې د موږ سره کلکه کړې ده، خپل دولت د ژوند دی ته چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زرانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو، هم په مدنه په مرکز کې او هم په ولایتو کې، نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه زړه تهیه کی، نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلی هغه ته دواده کړی ده، او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویلي دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکو.
سیزه به اوس بیرته ورسم ډاکټر سیبوریا خیل ته. ډاکټر سیبوریا خیل، که تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست.
مننه. زه خو اول خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم، هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. شکر جوړه ده وضعیت. زما مسلکي زده کړې، زه د کابل پوهنتون د طب فاکولټي نه فارغه شوې، بیا پس له هغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې، او بیا دغه نمرو په اساس چې ما ویولې چې ټاپ نمرې وي، زه د استادې په صفت بیرته په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص د پروګرام استادم یمه. په زمن کې مې د سیاحت یمې ماستري اخیستې ده، زه ماستر یم د سیاحت یمې. نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړی ده. اصلا یو ډاکټر که په صداقت پاتې کار وکړي، تنها د خلکو زړه چې لاسته راوړي هغه یې لاسته راوړنه ده. اولین شی چې یو ډاکټر ته ډېر زیات ضرور دي، چې خوشبختانه زه لرم، هغه دا ده چې خپل مریض سره ښه رویه وکړي، د مریض د زړه خواله وکړي، مریض ته صادق اوسېږي او په مریض تجارت ونه کړي، او دا د ډاکټر ډېره غټه لاسته راوړنه ده، ځکه چې طبي اخلاق، صداقت، تعهد او راستکاري د مریض مقابل کې هم دنیاوی هم د خدای په نزد باندې یو اجر لري، چې دا د هر ډاکټر یو وظیفه ده، او الحمدلله چې تر اوسه پورې موږ سرته رسولې ده. زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکاره نه یم پاتې، همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی دی، مریضانو ته تقریبا 1,500 عملیات د جراحي ما تر اوسه کړي، چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولی ده. همدارنګه ډېرې زیات په ډېرو سختو جنګي شرایطو کې، په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی، نوکري مې ورکړي، کار مې کړی ده. همدارنګه زه د څو بنیادو اسوسیشنو رئیس او مثلا او ټول مې داوطلب کار کړی، مثلا زه د افغان فامیلی ګایډنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس، او زه د انجمن نسایي ولادي افغانستان چې د نسایي ولادي د ډاکتران انجمن د هغه رئیس، او
د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم دا طرف کارونه می ډیر زیات کړی دي او واقعا می لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کوم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب معیار همدا پوښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپلو لوړ زده کړو او د تجربې په لحاظ باندې د خپلو لاسته راوړنو په اړه یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
ډېره مننه. زه هم ډاکټر صاحب ورخیل ته مې غږ واوري، خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم او ډېر مې سترګې په روښانه کې چې د دوی مثلا څیره او وینم او کله چې غږ اورم ډېره خوشاله کېږم. نو د دې سوال په ځواب کې داسې باید ووایم چې ما هم تقریبا د ښکاله کیږي چې زه د طبي پنتون پندي پنتونې طبي کابل نه فارغه شوې یم. زه اول جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې مې کار وکړم، بیا وروسته مې بیا زه د تو دغه عمل نه خپل ټاټوبه مې چې وردګو ولایت زغی ته لاړم. بیا ما دولس کاله هغه ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغه د څنګ سره زه دوه کاله ما په پېښور په شفخانه کې و. شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل زده کړې وکړلې، مثلا عملیاتونه یې نو شاون چې دغه مې هلته زده کړل. بیا وروسته بېرته راوګرځېدلم افغانستان ته، هغه شفخانه کې مې کار کوو. بیا د کرزي صاحب اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال راهیسې په دې خوځه د عامې روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کاله به وښیم، شپاړس اوولس کاله کې. نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکۍ یا عملیات چوکۍ مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه کساتې باروري کې، لکه فامیلی پلاننګ کې، لکه بیهودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بیهودي کیفیت او مصنوعیت څنګه کې دې کې مې کارونه کړي دي. لکه ډاکټر صاحب چې ویل چې ما هم خپل مسلې پروګرام د هندوستان هم لاسته راوړی دی، مسلې لرم په پاغه کې، او بله مسلې د سرټیفیکیټ دی هغه نه مې اخیستې ده، د لندن سکول نه مې اخیستې ده د انګلستان، او خپله کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم، او الحمدلله ټول مریضان مې خوشحالي هغه نه خوشاله دي. نو برلاوی دی دی چې ز خپل تحصیل مختب ولای دی، الحمدلله چې موصلور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکی لور چې دی ولسن سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو دوه زمون چې دی تسویه دی تخصص پوری، او استاد دی یو مشر زوی می په طبي پنتون کې. نو تر دې واده پوره می غو ته هم روزنه ورکړي ده، او دغه په هغه کې می کمینه ده کړی دغه تربیه کې او په روز.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چې نجونې ښوونځي ته نه ځي، تاسو که د دوی د وضعیت په اړه موږ ته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو چې مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لرو خدای پاک ته. نو امید لري چې انشاءالله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کړي، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غاښ ډاکټر اوسي. نو انشاءالله به دې هغه کې به بریالی شي، او خدای به یې په خیر کامیابه کړي. او دا ډېره امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه دا شان وایي، د څنګه سره یې مثلا رونه یې مزه مثلا پلار یې د ټول سره کومک کوي. نو امید یې چې د ما د لور په څیر نورې لونې د وطن ټولې خویندې مې د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي، او مزه د خدمت ټول خپلو هموطنانو ته وکړي.
ډاکټر صاحب معیار که په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده؟
طبي متخصصین ته زیاته اړتیا ده د دې په خاطر باندې چې د طب داسې یو مسلک دی چې یو خو تر فرضاً تر شپږمه صنفه فورې، مثلا د شپږ صنفه د په فاکولټي چې دي دا ټول عمومي شی وایي، چې فرضاً که داخله ده که اطفال ده که ولادین سایی ده که مثلا رتبی دي ده، دغې هغه اساسات فقط وایي. بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید یوه رشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقې کې باید تخصص واخلي، د خاطر باندې چې دوی نور هم ذهن یې مثلا هغه دانشي او هغه واده وکړي، او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوي کړي. په عمومیاتو کې یعنی هر ډاکټر هر مسل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي، ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای، د خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی، مثلا هغه عمومي ډاکټر دی، یا مثلا کېدلی شي چې دغه مشکل باندې پوه وی
ویني احساس کړي درک کړي تشخیص کړي ولې د غیټ پدوی نشي کولای نو د دې د مکمل د ښه تشخیص لپاره ضرورت دی چې باید وي تخصص واخلي او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه مایار صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.